پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدرن مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واوري. نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم د په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی. وړاندې په دې اړه هم تفصیل درکوو، خو لومړی خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وی په هیواد کې 40% وګړو ته کافی خواړه نه رسیږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي. او سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د افغانستان حکومت وی په دې هیواد کې 40% وګړو ته کافی خواړه نه رسیږي. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د جون ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله لږو کسانو ته کافی خواړه رسیږي. نوموړي وویل وروستۍ ارزونې چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو د خوندیتوب لپاره باید پر تولیدي برخو تمرکز وشي. بېوسلي، نامني، کمزور اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته راستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عامل ګڼل کېږي. په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زیر احمد سنوي ته په استولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغي ولسوالۍ په پران کلي کې شوي. د شاپور احمد زی په وینا د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو شمیر نظامي توکي هم د پولیسو لاسته ورغلي. خپل وسلوالو طالبانو د لوګر د پولیسو د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې وه. د دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یوه دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوی وي. په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو، په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې، خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې د مې میاشتې د 12 د حمله تهران او د تهران اجنټانو کړي. امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو نږدې متحد هیواد ګڼل کیږي. په هغه پیښه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې، د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروې یوه کښتۍ زیان مل شول. پر څلورمه کښتۍ چې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده. له هرمستنګي لرې په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیره ساحل ته نږدې شوي، چا ته زیان نه دی اوښتی. هرمستنګي د نړۍ په سطح د او ګازو ته انتقال عمده لاره ګڼل کیږي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی. خو دغه قمندان ویلي د ایران له اړخه د خطر لا هم ډېر واقع دی. جنرال فرانک مکنزي پرون ویل تهران ظاهرا د یوې حملې لپاره تر چمتووالي وروسته بیرته شاته تګ او له ځان سره د بیا ارزونې لاره غوره کړې. مکنزي په امنیتي ملحوظاتو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډول حملې اټکل کړی و. جنرال مکنزي وایي لا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پر توان اندېښنه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قمندان پرون په بغداد کې له هغه خبریالانو سره چې سیمې ته په سفر کې ورسره ملګري و د خبرو پر مهال وویل په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښ کم شوی وي. د امریکا د مرکزی قمندانۍ دغه مشر زیاته کړه د ایران له اړخه د خطرونو د دفع کولو لپاره به سیمې ته اضافي امریکایي پوځیانو غوښتنه رد نه کړي. او د امریکا د لویې وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی کړکېچ پای ته ورسیږي او نامشروع حکومت لرې شي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغه ډلې پرون په خپل اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړه او له هغوی غوښتنه کړې څو د هغه بحران د حل یوه برخه وي چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شو چې د نیکولاس مادورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټوي. د دې ډلې وروستۍ اعلامیه په ګواتیمالا کې له یوې غونډې وروسته خپره شوه چې د غړو هیوادونو ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کاستاریکا، ګواتیمالا، هندوراس، پاناما، پاراګوای او پیرو استازو لاسلیک کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا 50 نور هیوادونه هڅه کوي چې مادورو له واکه لرې کړي. بل خوا د وینزویلا په زرګونو اوسیدونکو د مادورو د رژیم پر خلاف لارو کوڅو ته مظاهره وته راوتلي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2/5 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د بودیجې د ورکړې لپاره شرایط شری وړاندې تفصیل درکوو. د زماره زما حق په پروګرام کې دا مسله څرګل شوې چې ولې د ولایتي شوراګانو انتخابات وځنډیدل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو مشخص بودیجه نه لري. د دې ترڅنګ د امنیت بحث، د انتقالاتو بحث.
نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم خدای دې زله سره راغلای ما د ما غیر د سرپې مې کار کړای دا یو بار کوم تر اوسه پورې چالو هم کار کړی د سرپې نه څه شي سودا واخلم.
د خړو مسؤلیت څه ته وایي موضوع مې د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریکه کړي.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته عمر خلکو ته مهیانه نه ده او نه هم خلک په رواني لحاظ د غذا په موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. په دې خبرونه کې د افغان ملي لوبډل یو بیټسمین هم درته معرفي کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمیر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي دي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکان نه لري. نور تفصیل له کابل له ناجی صافی څخه.
د ولسمشری د ټاکنو په رانګ د کېدو سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه ده ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب، د معیارونو بشپړول، په ټاکلي وخت د موادو انتقالول د نړیوالې ټولنې له مهمو شرایطو شمیرل کېږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمیر د غوښتنو عملي کول امکان نه لري. نوموړي وړاندې وویل
خو جامع جهانی یک پلان ریالستیک میخواست کمیسیون باید موجود باشه و او معیارهایی که جامعه جهانی به او معیارهایی که جامعه جهانی برای پرداخت بودجه به کمیسیون اختصاص داده او معیارها باید پوره شود. یک سلسله معیارهاست که او تطابق امرای وضعیت عمومی افغانستان ندارد. جامعه جهانی هم باید وضعیت افغانستان را درک کنه، امکانات کمیسیون را درک کنه. کمیسیون هم یک معجزه کرده نمیتونه.
د بودیجې ترڅنګ ناامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې له لوی خنډونو شمیرل کېږي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ نشي ورکولی چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د رای ورکونې د مرکزونو د شمیر کمیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مخ کې له نورو خنډونو شمیرل کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کېږي، خو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ناامنیو له امله په 2000 مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د تلیپ شپږمه یوازې د ولسمشریزو انتخابات ترسره شي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو سرونکو بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای په کمیسون کې شته ظرفیتونه ته په کتو دوی به ونتونیږي چې د معیارونه تر سره کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید شیبه مخکي ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معیارونه بشپړ نکړي ممکن ولسمشر ته ټاکنې وځنډيږي. نجیا صفای ازادي راډیو کابل.
ل ناجی صفای څخه په منن د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوه منی مای کې یعنی ل 12 بجو ورسته د سماره زما حق په پروګرام کې بیا د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډیدو مسله چیرل شوې ده. خو لوی خبرتیا ورسته به واوري چې نن په نړۍ کې د خوندیتوب نړیواله ورسته د خوراک د خوندیتوب نړیواله ورسته
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جون ومه د خړو د خوندیتوب نړیواله ورسته رسمي شمیرې شي چې د افغانستان د نفوسو 40% خلک د خړو له درکه مسؤول نه دي. تفصیل لکابل له ناجی صافی څخه اوري چې راپور د وی بیوزلي کورنۍ د وغړي په شخ پیلې شي.
اشرف په کابل کې د یوې بیوزلي کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای زله سره راغلی ما د ما غیر 200 روپۍ کار کړی دی. یو بار که متروسه په دې چالو سم کار کړی 200 روپۍ نه څه شي سودا واخلم. دا اوس په همدې چرت کې ولاړ من د خدای دربار ته ځل کوم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې د محل په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 40% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 40% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځني ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوري اقتصاد، وچکالي، بې ځای کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پنګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوې دي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنې ودې پورې تړلی. د کرنې وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي
تمام فعالیتها او برنامه‌های وزارت زراعت
د کرنې وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو لو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه تر سره کړو سو خوراکي خوندیتوب تضمین شي.
کار شوه تا مسؤلیت غذایی د افغانستان تضمین شوه.
د دې تر څنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړ کړی چې په راس کې د حکومت اجرایي مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. لبلې خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی ویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 مېرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټول نه شي د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلي کړي.
لکه څنګه چې مو واورېدل نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د خوړو د خوندیتوب معنا دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي، د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي لغړی او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخور.
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایي مسؤلیت یا خوندیتوب دا څه ناڅه تعمین کړي، خصوصا په پرمختیایي هیوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. دا معنا دا چې غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ دومره خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک د رواني لحاظ روحی لحاظ دے غذا موجودیت کے لحاظ دیر مطمئن دی، یعنی بعض وقت میں غذا مہیا بھی موجود ہے بھی بازار کی بھی مارکیٹ کی بھی ولی خلق کی روحی لحاظ بیا ہم تشویش کی نارام.
محترم دودیال استاس پا باور دادی علتون سری
دا مختلف علتون لری تکولونا مخی بیا ہم در عامه اداره عامه مدیریت یا دفترونو تا کوتنی ورکی په پروسه یو د ویشي دوی مناسب برنامه نه لري. دا برنامه دوی باید څو برخونو باندې ویشي، اول د غذایی موادو مسؤلیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتا د زراعت سکتور ده، د زراعت سکتور کې پرمختیایي هیوادونه ځکه ډېر امکانات لري، دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د هارتی کلچر د اګرانومي برخه او د مالداري برخه دوی په دې برخه کښې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې او وروسته یې هم بیا د مارکیټنګ لپاره. دلته مونږ درې زنجیري حلقې لرو، یا تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده، دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي، دغه شی نه دي سره تړل شوي، یعنی تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدی ولی مغذی مواد دوی کم توجه ورته کړې ده، حال دا چې مغذي مواد چې د صحت په لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه او دا او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد ورته لکه کچالو او لکه وریژې او لکه دا د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کښې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي، که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي و د روحي لحاظه خلک دا احساس ونه کړي بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې په تېرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوي دي؟ مثلا یوه سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي، دغه هم دغه روحي ناارامي رامنځته کړې ده. یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول ناارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېرې ښه موضوع ته مې اشاره وکړله. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د فوی اداره دوی دغه کومې تحقیقات چې کړي او په افغانستان کښې هم دا کار وکړ، متاسفانه 2018 د اوس خو 2019 خو دغه جریان لري، 2018 کښې مونږ د زراعت وزارت او FAO کوم ګډ راپور نشر نه کولې. مخکې تر هغه نه مونږ دغه ګډ راپورونه درلودل د افغانستان دولت خصوصا د کرنې وزارت او د ملګرو دا د افغانستان د زراعت مونږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کښې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې دغه اوس هغه ته په کابل کښې د مېوې تولید شروع ده، موجود دي، ډېرې مېوې راوتلي دي. د غرجاتو برخه هم ښه بده نه وه، ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه دوی د رواني لحاظه د دوی خلک کامل په یوه حالت دي. سودان کښې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو، په ایتوپیا کښې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په دې خپل راپور کښې واضح ویلي چې ټول افسران لوټ کول دي دغه ورځنو د لاسه د بوکو حرام یې هم ښودلې ده. دا هم دوی داسې چې دغه ټولنولي ضرورتونه فزیولوژیکي ضرورتونه دي دغه د سایکولوژي لحاظه، بیا پس دغه نه امنیت راځي، بیا پس دغه نه درناوی راځي، بیا پس دغه نه اجتماعي روابط راځي. ده دغه فزیولوژیکي ضرورتونه تل د تالاک او چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کښې، دغه د خلکو ته یې دا اوس د کابل په مارکیټ کښې هر نوه غرجات مېوې هر څه شته دي، بیا هم خلک وارخطا سره سیمه دي. خوندیتوب د خوراکي مواد خوندیتوب د قیمت او د مس لپاره علاوه شي هم تهدید کړی د ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړی پوځي قمندان وایي ایران د هغې احتمالي حملې مخنیوی کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوی وه. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شي د دولتي عواملو لخوا عملي شوې وي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، متحد ایالاتو تل پر ایران تور لګولی چې ناامني پاروي، اوس څه پیښ شول چې وایي ایران پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې مخه نیولې؟
مننه. منځنۍ ختیځ کې د امریکا د مرکزي قرارګاه د قومندان جنرال فرانک مکینزی هغه اصلي خبره دا وایي چې وروسته له دې چې د دې حملې لپاره تیاری ظاهرا بشپړې شوې، تهران په دې اړه بیا غور وکړ او د دې برید د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دی لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښمن دی. مکینزی په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د څه ډول حملې اټکل کړی و. یعنی جامن تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا حمله څه ډول و، د چا لخوا کېده، یا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مکینزی پرون چې د جون شپږمه نیټه وه په بغداد کې او دا څرګندونې هم له هغو خبریالانو سره په مرکو کې وکړې چې له ده سره بغداد ته تللي و. ده وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حملې خطر به له منځه تللی وي، بلکې دی باور لري چې د ایران ګواښ تر اوسه پورې هم حقیقي دی. جنرال مکینزی وویل د ده څېړنه او ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران یو څه ناڅه له خپل دریځ څخه په شا شوی. هماغه پوښتنه چې تاسو وکړه، خو ده زیاته کړه فکر نه کوي چې تهران به له خپل ستراتیژیک دریځ څخه په شا شوی وي. هغه وویل امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي پرته له دې چې ایران وپاروي یا پرونې وکړي.
بلې، او د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او ناروې د تورونو په ارتباط جزئیات شته چې ولې وایي د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې د دولتي عواملو لاس؟
هغه اصلي خبره چې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلی دی دا چې وایي د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ډیره ښه، یعنی په ډیر لوړه کچه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوي وي. په دې دا څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي دي چې پرون په امنیت شورا کې وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم په مشخص ډول نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او متحدو ایالاتو چې د عربي خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی پر تهران یا پر ایرانی اجنټانو تل تور لګولی چې د مې د دولسمې نیټې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې چې د سعودي عربستان چارواکو یو تخریبي اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کښتۍ له منځه ولاړل. د حملې البته چې برصاحب انساني تلفات نه درلودل. سعودي، اماراتو او ناروې ملګرو ملتونو ته په وړاندې شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې ډول حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کښتیو د نویګیشن یا لارموندنې متخصصان او تر کښتۍ لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن پکار و. یعنی دا امکانات افراد او تروریستي ډلې په واک کې نه لري، بلکې د هغه امکانات دي چې د دوی په وینا یوازې دولتونه او دولتي عوامل لري.
مننه تکل صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو خو ستاسو په ژغ یو څو ثبت شوي پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو
دغه د خدای د وی د فاره د قران غوی د فاره د پروتوکول د انتخابان د سمیشن پر کارمندانو کې مشنران تاسو راغ وکي دا د خلکو ماشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو ماشات نه شي تر څو لري دا خلک ته کلی په دې په دې اوس چا ته ودرې او چا ته او یو نور په چار باندې په دې ته متو دې ساته کور ودان تاسو بار بار باندې سبد سره کړی دی موږ متاسفانه چې دې قوم دلیل باندې نور کې ساته خدا یې لکو چې د خدای د روح د فار د قران د فار دا زمور ماشات غم دی وکړي اونانو زه خاکسه د کاپستانه په اړیکه کې ما او امدا ازادي رادو ده چې د پور کړېدل خلکو غاک نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي زمادي افغانستان د ولسنا د جنگي دلونه کدي خو دي که اخو دي خدای ته وګوري قران ته وګوري دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي دا مسلمان دي افغانان دي او هغه مسلمانان دي افغانان دي او د کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري قران ته وګوري یو غیګه سره ورکي غون سره ورونه استو غون سره دیوي خاوري استو او دیوي جبې خلک استو ټول مسلمانان استو او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي السلام علیکم ورحمت الله
و برکات زلا صدر رحمان له پکتیا ولې د لج منګل له سواله ته خلا پیغام ته پېږم خو دې ورو کې چې نشر کې او مونږ د سواله کې چې دې بخښ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشتا او سرک نشتا سرک مونږ د کله کې مخکې او اوس بخښ ورک د دارا کې نه لګي او دا وختانه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړه د سرک کې چې مونږ وسا ول سواله ته سرک ورک دی او مخابراتي شرکت او پي ورک دي هر څو ورک دي بس غلاس ول وکیلانو جبوت اته کټ کړ او سلام وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې د سریلانکا او پاکستان مسابقه ده ټاکل شوې ده چې د یو ورځنوي لوبو د دی اتل ولی پترس کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مخامخ شي د افغان لوبډلې د یو بیټسمین حشمت الله شهیدی په اړه له اسمت څاروانه ووري اشمت الله شهیدی د افغانستان د لوبډلی تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی د ده د منډو افسات په یو ورځنیو سیالیو کې 4.8 دی شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي خو تر اوسه پورې په 1.5 ورځنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټالې 715 منډې کړي دي شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړي چې د منډو لوړ اوسط ګڼل کیږي د 1949 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی د شهیدی لوبه په وروستیو دوو کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپیشتونکو کې د ډېرو سترګې ورته اوړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
سبحان الله نبیل لکونړ لیکي د سولې په بهیر کې شکیل لوري باید د افغانستان ملي ارزښتونو ته لومړی ټوپ ورکړي بصیر هلمن له کابل ک جنگونه او نامني نه وای اوس په دومره زیات شمیر افغانان د خوراکي موادو لکم والی سره مخامخ نه وای جعفری لیکي د سولې د ولسی حرکت پر غړو خوشاله شو چې له طالبانو په خیر راغلو کریم شیداد غزنی له مقر څخه لیکي له انتخاباتو سره د نړیوالې ټولنې مشروط مرستې به د انتخاباتو له شفافیت او په خپل وخت ترسره کېدو سره مرسته وکړي اتل له زابل لیکي طالبان لا هم سولې ته شمن نه دي او د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد او ولس بربادوي یو شمېر اوریدونکو د کرکټ په اړه اسمسونه راستولې دي بشیر حبیب زای لاسری لیکي شاهزاد محمدی باید له ټیمه وایستل شي اقبال ځلان بیا له مقر لیکي د کرکټ په د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تغیرات ستونزې نشه اورولې ستونزې مدیریت هوارولې شي یعقوب سروری له غزنی لیکي تر نړیوال جام مخکې د افغان ټیم د کپتان لری کېدو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې شنه دی سلیدلې. او جناب ریزون کو الله هم د اختر مبارکیان راته راستولې دي. او د کرکټ په ارتبار له کندهار میرزا خان مینپال کې چې دا ډیره ښه پریکړه ده چې د کرکټ په ملي ټیم کې اکرام علي خیل ته ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې سبا په لوبه کې ولوبیشي. او داسې ویل کېږي چې د شهزاد محمدي په ځای به دی په سبانۍ لوبه کې ځای ولري.